سلامونه د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخه نیولې ده. دوی ویلي د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کدبي او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسیږي. یوناما ویلی دغه کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسول کسان ولاړ وي. وړاندې راغلي دغه ډول اقدامات له زلزله ځپلو او د غراز ایران او پاکستان ایستل شوو کسانو سره د دوی بشري مرستې متاثره کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوناما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي کونړ کې د شاوخوا 1,34,000 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت مشري میهوینګ پارک اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلي اوس له سرپنا پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې په خبره دوی له خیمو راخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو ویلي زلزله ځپلو ته یې بیړنۍ مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې برېښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره یې لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست په 1 باندې 2,200 کسان په یو مرګونی زلزله کې وژل شول او له 3,600 نور ډیر کسان ژوبل شول. IOM وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 2,000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثر شوي دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د یکشنبې شپې ناوخته وسلوالو بریدګرو لږ تر لږه 30 وژلې دي او 14 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره اف سي ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخ شول او دا مرګ ژوبله ور واوښته. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ بیا پرون ناوخته یو بیان کې ویلي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 19 وسلوال وژلې دي. د اف بی آی څیړونکو پر سیاسي فعال او د ډانلډ ټرمپ پر ملاتړي چارلي کرک د برید کوونکي دوه انځورونه خپاره کړي دي. چارواکو پرون ویل ګمان کیږي برید کوونکی د یوې مرمۍ له ډزې وروسته د بام له لارې نږدې کلي ته تښتېدلی. پولیسو د مقتول د موندنې او ځای ځایګي د معلومولو لپاره $100,000 انعام اعلان کړی. دوی وایي برید کې له یو پیاوړي ټوپک استفاده شوی چې وروسته سیمه کې موندل شوی دی. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چارلي کرک د برید د عامل پر ضد د سولیز او آرام عملیاتو امر کړی دی. چارلی کرک د چهارشنبې پر ورځ د یوتا په پوهنتون کې د وینا پر مهال په مرمۍ وویشتل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایلی یوې ایرانۍ تبه سره د دوو فرانسوي زندانیانو تبادله وروستیو پړاوونو کې ده او هیله لري څو ورځو کې ترسره شي. عباس عراقچی تېره شپه د ایران دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي مهدیه اسفندیاري به د دوو فرانسویانو سیسیل کوهلر او د هغې د ژوند له ملګري ژاک پاریس سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه د تیرو دریو کلو راهیسې ایران کې زنداني ده او د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن په آسیا کپ کې پاکستان او عمان سره مخ کیږي. دوی دواړه ټیمونه په A گروپ کې دي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په ماښام 2 بجو په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنگلاديش ټیمونه سره مخ شول. بنگلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه جام کې لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکي سه شنبې پر ورځ دویمه لوبه کې له بنگلاديش سره مخ کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام انا نک هلا احترامات مقبول کی قدر منو غللی ز کون کو ز پرشنا غفار یوز ربه هم تاسو ټول ته شرقاس به ما د یولسم ټولګي جغرافیا مزمن شپ جملوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو غللی ز کون کو برتر او جوړ صحت مند او سری د صحت شوی وطن قدر منو ز کون کو زمرستا سو د نن ورځې شپ جملوسته هیواد نپلرون کی حزی دی چې کتاب صفاله 25 مینه پیل 3 پتی می سپی پری دی. همدارنګه زمرستا سو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کی مرو تاسو ولولو عبارت دی نمره د هیواد نپلرون کې حفظه دوی امپلیزات تر امپلیزات د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت سم په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانون د هغه سره مهم موضوع کانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګللې ځکونکو د پرته جواب وکړ په هله یمه هله د چې د لوست په پیری رسره ملتیا وکړي قدر منو ځکونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د هیواد نپلرونکو حوزې پیژن یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان د نپلرونکو حوزو په حق له معلومات تاسو دا چې موږ تاسو د نپل کلمې سره آشنا یو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نپ زیرمه هغه زیرمه ته ویل کیږي کوم چې د حیواني شی وو څخه منشا اخلي چې د کلونو کلونه کلونه په ځمکه کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیل شوي دي نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمیر زیرمې شته چې د هغو جملو څخه یو هم زموږ ګران هیواد افغانستان شمیرل کیږي چې زیات شمیر د نیپتو زیرمې لري کله چې په 1414 هجری لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جلوزستانو لخوا څخه سړینې سرته ورسول شپلې نو د افغانستان په بیلابیل سیمو کې لکه په شمال کې لویدیس کې همچنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزجان کې ده نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمه حوزه لرونکې حوزه به وپیژنو د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 15 کیلومتري ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متره پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنځکونکو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د استلیک دو ور دي چې زیرمې تر وسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شودل سوي دي دویمه برخه به درنځکونکو د عقد دریاو د نیپت زیرمه ده دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتري کې د سرپل څخه موقعیت لري خو دا به د 10 کیلومتري په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن تاسابیت سی وی دی او د ګټ اخستنو ور زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې 4 میلیون ټن او څخه زیات اټکل شوی دی همچنه د دې تر څنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د کش قری د نیپتو کان د کش قری د نیپتو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتري کې واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله ان چې وو د کوم دغه چې وو د نیپتو زیرمې چې هغه په خپل په 10 کیلومتري کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومتري واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.8 میلیون ټن ته رسیږي او د استلو ور زیرمې 8.3 میلیون ټن نفت شودل سی ودی سلاره ما برخه درنوز د کون کو د زمرد سعید نیپتو زیرمې دی دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شاد جنوب ویدیس کې په 15 کیلومتري کې موقعیت لري چې زیرمې 9.9 میلیون ټن ته درایستلو د ورکه دو زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیون ټن ته اوم په نیپټ وایټ کیږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د یو هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی نو درنو ځکه کوم خدای وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسیو او سې جواب حق له معلومات لستر وړي او سې چې زموږ په هیواد کې څومره د نیپتو زیرمېستا او څومره حوزې دي اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مجاب تاسو د افغانستان د پلیزات په حق له معلومات لستر وړي چې زموږ په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره پلیزات موجود کدر منز د کون کو د چې مر تاسو ټول په هیجو انسانان له ډیره په خاره ایست څخه پلیزات پیژنې مر تاسو د پلیزات د کلمې سره آشنا سی یو خو په په خو وختونه کې د پلیزات څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره یعنی په محدود شکل سره وو د هغو د نش لمخ څخه په دې برخه کې مر تاسو په دې باندې پوسی وی چې پلیزات د انسانانو چې کله به پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و خو زموږ په هیواد کې یو شمیر زیات پلیزات ستاسو د هغو جملو څخه میس دي د اوسپنې سرب دی کروم دی جستي او ګرانوایه پلیزات لکه سره زر سپین زر زیرمی او سرچینې زمر په هیواد کې ستاسو نن ورځ به تاسو په لوست کې ولولو لمرنۍ برخه د هغو جملو څخه خپل اوسپنه ده اوسپنه هغه زیرمه ده چې زمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی د اوسپنې زیرمی زمر په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریس کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیون ټنه شوډل شوی دا او د حاجی ګک کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجری لمریز کال کې لیوی ایرانی کمپنی سره د پلسټینی تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمې له 35 میلیون ټنه پورې شوډل شوی دی. د دې تر څنګ بل برخه چې د هغه په خپل د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمې 1.8 میلیون ټنو ته رسیږي، او اخرنۍ په خپل چې د اخرنۍ کان د جبل السراج د اوسپنې کان دی چې د زیرمو اندازه 8 میلیون ټنو ته رسیږي، او د اوسپنې اندازه په سلو کې 45 شوډل شوی ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د حاجی ګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجی ګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 45 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او زیرمو له پلوه څخه د سیمې یو له ډیرو مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو 1.8 میلیارد ټنه شوډل شوی دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 شوډل ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمیر دغه کان تثبیت شوی زیرمې د یو سلو لس ټنو ټنو له اټکل زیرمو څخه شوډلې دي چې په 2020 میلیون ټنو ته حساب شوی دي چې د حاجی ګک دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکانات له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو بل چې دی په خپل د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د میسو د کانونو دولس زیرمې موجود دي له پروان څخه تر فرا کندهار پورې پراخه ساحه له دغو میسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکي ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د میسو د طبقو کانونه په متغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو قدرمن زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د میسو د میسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیون ټنو ته رسیږي، او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.5 پورې شوډل شوی دی چې دا باید موږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کان چې د میسو اټکل شوی زیرمې له 6 میلیون ټنو څخه زیاتې شوډل شوی دي چې د کانونو د وزارت نیوي شوی، او د هغو د تثبیت شوی زیرمې له 1 څخه تر 10 میلیون ټنو میسو پورې شوډل شوی دي. د دې تر څنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیلابیلو سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي، او پراخه ساحې نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لوري پورې تر کندهار پورې دغه ساحې نیولې دي. او مهم کانونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکه کوم کله څنګه چې موږ تاسو لوستلې و هندوکش غرونه لري چې یو ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی، په دغه دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنو زده کوونکو د سپینو زرو کانونه دي، سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دي د پنجشیر د کې پیدا کیږي، د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی ګوهر په سیمو کې، او همدارنګه د دې تر څنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په ناپامي توګه سره ایستل کېدل خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، اوس محفوظ دي. د دې تر څنګ د سرپو او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې سربو او جستو کانونه هم په زمر په ګران هیواد افغانستان کې ستاسو په هغوی د دغه کانونه چې د کندهار د بی بی ګوهر او د سربو جستو کانونو په نوم اخستل سو یا هم دغه نوم مو تاسو ته استفاده کول سو چې زیرمې د 20000 ټنه څخه جست او 15500 ټنه سرب شوډل شي ودی چې د هرات د چشت پسې مکه او د هزارجاتو د ناتولک او د غربند پر نجل پسیمو کې هم موجود ني. بل برخه درنوز د کون کو هغه خلنی برخه شته هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نجي د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کون کو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل وس هم د لوس په بل برخه کې د پلیزاتو د قانون او اقتصادي اهمیت په حق له ولو لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي. نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی. د افغانستان پلیزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او پلیزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچه په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري په دې ډول جملو څخه شمیرل کیږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کارکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو هم چې نن د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنو ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افغانستان یو غرنی هیواد دی. نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو له پلوه څخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره پخوا زمانه راهیسه په ودانیو کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپله ګرانیت یا هم خارا ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلی رنګ لري او دا ډبرې د ترقم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تحت دابونو یا هم برڅټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبرې چې دي درنو د کونکو د بزلت دا ډبرې دي بزلت لرونکي ډبرې چې دي هغه په خپله ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو اندالو د موادو پاتشینې څخه مېستر غلې دي چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونه کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. د دې ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، پیلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځینې نور مینرالونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځانګړي آب او هوا کې پیدا کیږي. همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او هنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې شایسته او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې درنو ځکونکو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منونکې او هنګي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنگ لري. مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼیتې تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دنې سوالونه لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، پلیزات اهمیت ووایست یا یې هم بیان کړئ. درېیم سوال، د انګوت د نفتو قانون نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تلف مار.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غل لیست کون کو زبرشن قاری او زربه هم تاسو ټول ته شرح واس پای مدد ول سم ټولګي جغرافیا مز من شپ جام لوست خو ژه کون کو زمر تاسو د نن ورځې شپ جام لوست یا هم هغه درس هدف چې نن ورځ به مرکز تاسو په لوست کې ول ولو عبارت دی. لومړی محصولات پیژندل، دویم د محصولات ارزښت، دریم مکنی حمل او نقل. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرکز تاسو په لوست کې ول ولو په حق له به بش پر معلومات ترلاسه کړو. نو هله من دې چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. پروز د کونکو اوس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو. زمرسته سودن نن ورځې د نوې لوس لمرنۍ موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق لده. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، محصولاتي لارې زمرسته سو پښمن کې یو مهم لار له جملو څخه شمیرل کیږي. خو نن ورځ موږ تاسو لمرنۍ محصولاتي لارې تایپو چې څه ته ویل کیږي، یعنې که چیرې زمرسته یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لارې څه ته ویل کیږي، موږ تاسو به وکولای شو چې یو کنات کوونکی تعریف ورته وکړو. راځو تعریف کوو. محصولاتي لارې د یوې ټولنې او د هیواد اقتصاد، ټولنیزې چارو، سیاسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنی په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لارې هم کرشي د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیزې واوسیږي، صنعتي او تجاري واوسیږي، یا هم ټولنیز فرهنګ واوسیږي او یا هم سیاسي وده واوسیږي، نو دغه ټوله کارونه د محصولاتي کرښو د ترقۍ او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقۍ چې ده، هغه پخپله په محصولاتي کرښو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړه ده. که چیرته موږ او تاسو غواړو، یا هم که چیرې یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د یو هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کرښې او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقي راولي. نو وروسته د هغوی څخه دوی کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو له هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. نرونو زکونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو دغه ټولنیز ژوند ته متوجه اوسېږو، نو پر مخ په دې هېوادونه چې دي د اقتصادي او صنعت پرمختیا لومړني پړاوونه وښي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او داسې نورو چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لومړنۍ که چیرې یو هېواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي، د دې لپاره تر ټولو لومړنۍ کار چې دی، هغه باید په محصولاتي او ترانسپورټي شرایطو کې برابر هېواد باید برابر کړي. یعنې خپل هېواد کې داخل باید دی محصولاتي لارې کشي، ترانسپورټي شرایط باید برابر کړي تر څو دوی وکولی شي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار چې دي په هغه کې پرمختیا راولي او د کارونو وده رامنځته کړي. نو موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان چې یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودې په ډلو کې شمارل کیږي، او زموږ هېواد افغانستان یو پر وچې پورې تړلی هېواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. یعنې د غرني هېوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سیندونه یې هم پکښې کې موجود. زموږ د ګران هېواد افغانستان سیندونه چې دي، درنو زکونکو، ډېر زاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړیو چلولو لپاره برابر نه دي. نو د ځمکنیو محصولاتو او هوایي سکتورونه وده د هېواد، زموږ د ګران هېواد افغانستان کې یو بنسټیزه اړتیا بلل کیږي چې د منظمې محصولاتي شبکو پرته څخه پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هېواد کې ناممکنه ده. یعنی پرته له دغه منظمو محصولاتي شبکو څخه موږ او تاسو نسو کولی چې په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلی شو چې محصولاتي لارې چارې چې دي، یا هم لارې یا هم کرښې چې دي، د ښارونو او سیمو نښلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګه اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونو ته لېږدوي. نو په دې برخه کې که چیرې یو هېواد یا هم یو ملک پانګونه وکړي، په دې برخه کې مصرف وکړي، دا د دوی دپاره هېڅ تاوان نه پېښي، بلکې د دې لامل ګرځي چې د دې په هېواد کې د دې هېواد په اقتصاد، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راولي او د دوی د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو، نو موږ ویلی شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په هکله که چیرې لنډ معلومات ووایو، د هغوی له اهمیت له جملو څخه لومړنی ارزښت لرونکي اهمیت چې دی، هغه دا دی که چیرې منظم ترانسپورټي لارې موجودې واوسیږي، یا هم منظم محصولاتي کرښې موجودې واوسیږي، نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یې یو هېواد وکولی شي چې د هغوی په اجناسو کې په بیه کې کمی راشي. هغه که چیرې د خوراکي توکي واوسیږي، هغه که چیرې لباسونه واوسیږي، هغه که چیرې نفت، ګاز، هر څه واوسیږي، د دوی ټولو په بیه کې به کمبوتیا راشي. همدارنګه د سون د موادو په لګښت کې به کمبوتیا راشي، د سوداګري مالونو د وخت د زکیدو څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې شي، چې که چیرې دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد شي، نو په دې کې به یو هېواد وکولی شي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راشي، هم به ولس لپاره اسانتیا وي، او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره به واوسیږي، دغه لاره به هواره شي تر څو دوی وکولی شي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي، او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دوی په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې د محصولاتي کرښو هغه د بیل بیل قومونه یو د بلل د دود او د سور څخه خبرېدل دي، همدارنګ د هیواد ملي یوالي تضمینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولای شي چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینې ستونزې چې رامنځته کېږي د رنسته کوونکو هغه د زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلی دي، ځکه چې زموږ هیواد نه غرنی هیواد دی، ډېرې لوړې ژورې پکې کې دي. نو په دا وروستي کلونو کې همدارنګ ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوي دي. نو د جګړو ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کېږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې شولې، نو بیا وروسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه وروسته د توکیو او جاپان په کنفرانس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناو په توګه سره لومړیتوب حق ورکړل شو، تر څو دغه زیربناوې باید بیرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لوی لارې چې د رنسته کوونکو زموږ په هیواد کې 80% یې جوړې کړې دي او له بندرونو سره نښلول شوي دي، چې له همدې ډول سره موږ تاسو یو بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نښلولو ته دوام ورکړی دي. د بلې خوا څخه به زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوې دي، چې زموږ د هیواد د سوداګرۍ اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده، چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسیږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په برخې کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپېژنو. خو دغه لومړي سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل د کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو زده کوونکو، حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته دې ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو، نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي. او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي، نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي. او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي، او د دې ترڅنګ له هغې سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کېږي. د ژوند کچه یې هم لوړېږي، د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زیربناوو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته په پام کتو سره داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی. نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې فوق‌العاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکو اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سرته رسول کېدلی. د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله، او بل د هغې لارې د نښلېدو دو ځای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې ترڅنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواده څخه تېره شوې وه، چې له همدې کبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، کله چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران و، نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ دپاره په افغانستان کې د داخل سوداګرۍ دپاره لارې چارې برابرې کړلې، چې نوي کاروان سرایونه یې په هیواد کې داخل جوړ کړل. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړل، ځکه په هیواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامانالات لېږدول کېدل، د یو ځای څخه حمل او نقل کېدی، د یو ځای څخه بل ځای د حمل او نقل کې دي. همدارنګه انګلیسانانو له کراچي څخه تر کوټې پورې، د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې، چې موږ تاسو د ورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هیواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونه سو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې چې په هغه وخت کې دغه کال د 1400 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې دغه وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې له خوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته وروپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي موټر د تخنیکی کارونه زده کړي او د هغوی د موټر شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر سړي مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ که درمنه وکړل زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتک لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول چې ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 18 کیلومتر وو، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تک او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ د زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرني سیمې پراخوالي شکلینې دښتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې زیاتې پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سیندونو مسرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند په هېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو د ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم حمل او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي ملما
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادي ملما دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب.
تیاتر او فلم سره مو څنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاز خه دغه ډېر پرمختللي هنرمندان څه پوښتنه وکړي په دې برخه کې، نو هغوی وایي دا یو اوږده کیسه ده که نه؟ لانګ سټوري. زما هغې هم همداسې وبوله تقریبا په 1906 کې زموږ د دوستانو یو واده و. هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې، نو هلته بیا د یو روغتون د عربو یو روغتون په سرانانو کمپ کې، د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي که نه، د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. بس بیا ما ته پاره کې د پرسلا د یو ماشوم کمپیوټر رول راکی چول دا ستا کردار دی دا د کمپیوټر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکې نه چې په شینه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکې نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کې ما ته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه بکې چې زما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
یعنی دې تشویق کړی
نو ما را شوی چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دی دا څنګه څه خندا کار دی څنګه څه چیرې دی څنګه دی دا فکر زما سره سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو و چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپور کول ادم دې کارت مخ کړ
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلې په دې ډرامه کې
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غوښ خورسته بیا پسته وخت به زال تا دکان وکړل مله تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سره کومه بده سو اکټ کاوه کنه نو هغه ته ډېر خنداور لماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د رات دا چاچو واده دا د دې بیا یو ورور چې انور لونه په راختن کې ډاکټرانه د دې ورور بیا وه هغه مې دې داس موږ د وڅنګ ته دغه دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دا دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو دا دکاندار چې دا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی والد چې موږ غوډیو دی ولا چې موږ کاسه ضرورت موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه یو چاته موږ ضرورت چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيري دی اسو د ملګر دی او ساتيري د پاردس نو بیا غوږ موږ استاد ورته ویل چې یار تر دې سره خو تاسو بل سم میکټر مسی پیدا کولای دا دی میکټر په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو من په دې شانه باندې ډیر په دلم نو ماته دې زمې دلی په هغه وخت دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کار نه وکړل بیا دا په خلاص کالدار مې په هغه وخت
دلته د هنر لپاره دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نشته چې په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاست زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو غمیزه ده چې دا اوس موږ حال انده پکې ښکته یو ګور دا مهاجرتونه زه ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې باید څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله انده ګرځو خبره به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چې زه ډېر کشر وم چې زه د څلور کلونو چې ما پلارو پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلارو پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو د مړي وو ټپيانو د څه د بد حالت په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا لیدلم چې درس مې وایه مسجد ته تلم سبق مې وایه او درس مې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو بیا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلدو او زما مور چې ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی کیسه ده په پردي هیوادونو کې بیا په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوډي نسمه نه هیڅ نه لري خپل شو په خپل ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نو زما څخه بیخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بیر خپل زده کړو ته ادام اپ شو ورکړ بیا و چې په 2004 کال کې زه د اندار پونتم د د انګریزي ادبیاتو د پونزي څخه د ژبو ادبیات پونزي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه به پاره غوښتم
ل تعلیمي بهیره پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنی مقاله او د فلم په برخه کې مولوست دي؟
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځنی کتابونه مال وستری دي په دې برخه کې ځنی د سوشل میډیا څخه ځنی نشان په دغه وستری کې د کړی دی او لوستری دي او ځنی شان ځنی د کوله یعنی موږ زه خپل ځانته یو اماتور ممثل وایم ز اکیډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتل چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړي او لادې هم ژوندې او پر کارونه دې برکت شي نور موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الان دې ټول اماتور دې بشاره کړي
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو دا ویل سي ز ماشوم او مکوچنای و مسي جګړې وب په کندهار کې د دې جګړو وخت تر پیادي شي کوم کیسه دې په یاد ده
په ډیر زما اکثره وخت د ملګر سره ښارنم کله ناکره د جناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مانه جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سر اخیستي و مزه کړل تر عالم دا اولادونو د انډیا د فارز دلته راغلي مزه د خپل ځان د شو کوم معنی درلودې چې اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو د پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مې پر ما باندې تر سوې دي دا یو څومر چې موږ مهاجرو په الته اوسه دلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه که په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه اپاتو کا اپاتو زما د کښتو ټول ټول په جنګونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې تر سوې دي نه دا هغه وخت دی هغه به دا هغه وخت دی چې ډیر دا څه سره سره ستا چې زه یو وخت دا موږ د غو ته وایو برو بازار ته وایو دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشرونه تر لاس نیولې روانو زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په هغه کې غریبي مسکینی وي دا ډیر دغه نه موږ دلته روانو دلته دا هغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی دا څه وښتې چې وزار سو زه چې کشرم په دې نه پیدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه خلاص لکه یو دغه ورونه زسته چې اله سړی وزار سو اصلی ته ما روزه سلام زه د اصلی ته ورلم په واقعیت کې زاسری د کښاتو څنګه به شاله په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دا وخت کې زه د ورته کېږم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې زده د تختو دروازه د دکان او مخته د اصلی مزار او زه ورته ورلم ورته ودرم بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ویل بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په زم کې راځي د دروازه داس ورته ویل راته ضربکی چې د تختو د دروازه ټوټه راځي پر ما باندې مشته او زه پر د سړي د غس پر وزم د بیري څخه او زما مور بغاری وی چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه او زره ولاړې زما مور ما خاطر راځي زه د مور خاطر زغره د مور چې اجره هیجانی مو او په دغه کې ماته یو تاسو چې په لاخره کې شو د شوز رقم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستو مشتلی وای نه یاندا څه حال دې دا څه نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور راغلی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید لاړ شو کوچابات په بل سیمه وه هلته چې مشکل او ځانته مجاهدین دغه مخ ته ناست د مسجد مخ ته ناست او ماخستان دی موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټول مړي سوي چې موږ په دمو خيجو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټا سره پرته د چا ویني بيج د چا چې موږ په دمو کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو لاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه د کوچابات کې بیرته شي سخته لاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنارو د دغه پټانی مشه بیرته راځو کوټه او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناست چې حالت جنگ دی د درېمې ناحیه ده کله په سل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی دوی دوری دوری کیږي او د کوچنیانو ماشومان ګرد په یوه کوټه کې ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کوچنی مصر راوځئ قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان شوي چې داسې حال دی چې د باندې څوک نه ووځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس چون دا افغانستان کورونا تاسو بهتر معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی دا یو کور سره بل کور سره اړ دا کور کې چې موږ یو دی کور سره اړ یو ځکه چې پلانې یو وړه په بخوراک نو دوی ورپورته کیږي د خپل د څا د خولې څخه سوروبې پیسلا یا منګی اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی د اخوا دوی هم پر دتنجي وشتل کیږي او دراب را لویږي زموږ د غوتاکو مخته یعنی دا سانه زما داس په یاد چې زستر کله پټ کوم هم دا سانه زما مخته دا نو ډیر
د انی سب د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خداسه د کار مې د کیک نه دی په یاد خو په دا وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي نه دی
او دا یعنی د شوروی د ځواکونو وختو مطلب دا دا
څنګه څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه واز دا چې په کندهار کې و بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل شي
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شار کې احساس دي څو په پایل کې
زه البته داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې سپیل عالموش یو ژوند چې او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زه د خدمات پاتاس وم نو زه به چې شو کوم بیا ما په هغه وخت کې د ملګر سره سلام مسلاتو کې هغه ته وایي چې اوس په الحاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به ریډي پیدا کړه د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه دغه کې د منکال د شان کې ده د جواری په خوا ده شته دغه کې بیا یو بل ملګر ته وایي چې زه به خپل ملګر ته وایم درځه چې واسو چې چیرې به ته ودرېږه یا د یو مسجد تاسو کونجو دا کونج باندې زه ودرېدم ریډي مې ودرول او دغه جوار مې په خوا ده د جواری کې ما شو کې سی پیدا کولې بیا ورسته مې دغه کوله دا دی ګول او ثوای مخ په کندهار کې نوې او ثوای ای خیبه می میده کاوه د مشمانو ته به مینا رنگ برنګ شربت پره چی په دوبه کې به می دا کار کاوه او په ژمه کې به غاړه کار کاوه بس څه پیسې دک شپیدا کاوه او مطلب مور ته نو ته نور ته مزوري و د شمه کو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې تو شو شو پورې زده چې چلی ژمې او څو څو دا کی سره وانی دا خو نو شاینده نه لري بیا مال ته د خامتوزی کا شروع کی دا از مشتاق خلک چې دا از ځینې کسان کې چې د کاري ورته وایي ځینې خامت په زیور ته یا ګوند زیور ته بیا د چا سره هلته په جنوبي روټ کې ځانته شاګرد سولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې د ځینې شان درلود چې سر مز د کوای سو نو په ضرب د یوې میاشت کې زه د دې جوګه سولم چې زه افتیز موس دغه څخه واخلم یا خپل کور ځان ځین واخلم بیا شو سو بیا مې هغه کار تقریبا تر 2003 کال پورې لا کاوه او سره په سان کې مې د تھیاتر او د شوګان او فیسلا د سټیج پر سر باندې حالا کوم خندول
ساسا نو بیرته وس تھیاتر تراسو تھیاتر د څه شی د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځم چې زور ته مې د شاش پیلر ورته وایي د ممثلته پیسلا یک چرته نو ځکه کله واسه موزه شاش پیلر يم یا ممثل يم نو دی راته وای چې ولا دی وای شاید وای افسوس کو چې ته دا ونسته په دا ځکه چې ته وسه چې ته دا زمينه نه ده مساعده چې ته دا کار نه وکې نو دا کو سره ښار نه وای لکه هامبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو دا ځای نه کبه وای بیا تا کولای سو چې دا خپل کار نه په مخ بوز بدل تا شي نهسته انو زه هم په دې فکر کې چې څنګه کولای سم چې دا غټ شارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې بد ازای کې خدای ته مې ستا چې یو غټ شار ته لږ څه ورنږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پردې تو وساس لانه ده سوي
زه نه پوهه ما کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر د ارزای چې بس هنر دی
او دا خو ده
زه چې هر شی ا د هر چا دا وینه مې وشه کاره کړي بس ما ته د سایل ور دي ما ته ډېر فن لکی او خراب کار چې هغه کمه د خپل کې د پردي نه هغه طبعا هغه سره خراب معلومیږي
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې خاطر اوس خوخواله رسنۍ سته، یعنی ارتباط اسانه ټینګیږي. په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کې نه یاستی چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دروم پیسرا زه ډیر مادي سپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې، چاري پر مخ وړل کېدل. بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته پیسلا اسناد راوسته
دی افغانانو وبښې دی افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشاله ته واسطه ولا زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم. زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم. خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاس ول چن زه نه پیژنم. زما عمر تقریبا 15 سال وش کلونه تر رسیدي نه نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وات دی.
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده، خو دې ار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کدان سي وژم خبرې بینه اوس
داخو خیر داخو اغسته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه، ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي، ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې، د تیاتر او فلم په برخه کې، او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي و، هغه افغانستان ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې، نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده.
بالکل
کنه یا
بالکل
تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي سي دا خو شکار کوي.
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې د 1993 نیو چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته اوسېدلم. هغه وخت کې موږ د کتاسلی د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې ستونه و دا به د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده. به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو، فرار فلمو، صبر سرباز فلمو، د کندې زوی فلمو، ګرداب فلمو، هغه موږ په جمعيات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل. البته موږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و، زموږ خلک څنګه و. د هغه د لار څخه زه د ځینو څیرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما په کته په کته یوازې یوازې په دغه پخواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندۍ لري لیدلې دي. انور مرتاس باندې نه مفضل صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه لیدلې. د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي. نور نو د کندهار ته تشریف راوړې او هغه بیا ځنه ومه ستللې ومه بل ځای نو سفر درلودي. نو دا سې یو حالت سره مسوي نور مې نه لیدلې چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې چې خلګو ثانیه ورته وایي یادي د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډیر کشر ومه او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل په سلامت فضلی صاحب یو شمو مسلو اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې. خو از ما سره په دغه فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورورسېږم چې دی په کوم مسل په بیا سوټه راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څنګه مثلا سمره وینې؟
سمره په دې وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما البته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمیر غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولیجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه یو درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د مشل د دیونه سره علاقه درلوده نورالو بیا په ګډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور کوي چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ لبنانی خبرونه مو راډیو را پیل کړل د پنځه ځای رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تخته ځوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول او دا غوړ وسه شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخبرامه شروع کړه درازي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړې خوښه او ترخی مکرل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوان دا وادغم د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی باید نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلینو ته سنوي او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستد از خاص غوښی
ها انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی ل د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي ل جرمنی ژبه شکایت کوي څنګه ژبه څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکړم خو
ها
دا په دې شکایت لازم وایم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانان به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته معنا پاتې شي نو زه داسې وایم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپل هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیری را سکیدل یا بغیر ازری یا دا یا ها دېرش فکر نه بکشتا یا زا خیر سبب بیا و انو اخر دا غو چې امتحان می ورکی اغه دا اول لیول څخه دوم لیول ته زر عالم اول لیول کې می کامیاب نه سولم په استلار نه اغه بچ ما ټاپ کړی و اغه ټاپ ته زنه ولاړم چې دی بی آی سورته بی آی سم ونه کی او ا ټوایس ولم نو دا څوای سرټیفیکټ راکې او دلته بیا یې سو داسې سند دی چې دا بی 1 شو ته وای دا داسې سند دی چې دا ستاسو پاسپورت مو سره تړلی دی دا ته څو کار بیا درکې خو کله چې ما دې توله چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته چې سیده تر 300 ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ځای نست په کورسونه کې په روسي کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون لغو وسو نور دا شیت ده دا قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ویلکم جرمنی لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمنی کې دومره ډیر دي سي داسې کوټه کوټه جرمنی خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبه شسی دغه ګټه بم درورسوي کچرنګ
زه اوس په امدار پر سب څه ګرځم چې څنګه کولای سم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی 1 یا د بی 1 سند ز لاس تر راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خدمت هر کار چې تاسو به تر معلومی په دورو پاج باندې دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر کې ګرځم دلته یو چا راته ویل هغه هم زموږ وطندار هغه راته ویل دلته کوم موټر نه سي هم غضب دي کې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې د عشان له څنګه چې سړی د دبي د خواځخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمانسته خو یو څه بل ته غواړي سړی ورسره اگر سی بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم او بیا دا غوړست ان شاء الله رحمان که زندگی ونو اتمن به دا کتابونو دغه خو به خود لري د دې خو ډیر وی فرهنګ دی د دې دی ډیر لري دغه دی په سلاله د تیاتر د یبر خښه زه ګورم کله نه کله لته راځي زه اوس زما هلته ورته کښینم خو په خبرو کې مې په شل پیسه د باندې سر خلاصېږي چې وای قانون د دې اکټو نه زه څارم چې څنګه تمثیل کوي کله نه کله د ځان سره دا وایم چې کاش زم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مونږ برخه را سره واخست
خوشاله اوسې شهبر صاحب
خوشاله اوسې
تاسو د شنجوان په هیله ډیره مننه
سلامت
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره